په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونه په خرنۍ خبري کړای کی زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به نساء اجمل باندې کی
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په تور د دوو کسانو کورونا اړنګ کړی دي. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي چې تر اوسه ورته د تیرې میاشتې تنخواه نه ده ورکړل شوې او د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر د تشدد او د وژنو د ختمولو غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرمشام کې د پوځ یو لوړپوړي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه د سپتمبر په 9مه په میرلی په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د سیاست کړي چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره نوې پلان جوړ کړی دی. په میرلی کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی خولی. د کراچۍ پولیس وایي چې د وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. د دې ښار د تراګری ضد پولیسو د اکتوبر په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو پټنځای باندې کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه په نښته کې څلور پولیس اهلکار هم زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوې. په پېښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواه ورکول کیږي خو دا اصل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوې.
د سکول پیسو نه د پیر دروازه نه بدی روانېږي نو غم نه شولو خا دکاندار نه سودا رالی غیم به یکم به یکم باندې چې کوم نه ستا تسترګې وي موږ د ټوله میاشتې ایکسپینسز چې کوم دی زیرو ته راغلي وي د میاشت په اخره کې نو د ګل دروازه نه بیا ډیوټي راتلل پیسې مسله به وي دا خبره د تګ راتګ.
بلخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په درېمه تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی ای ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه دې پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د ستمبر په 1مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټنو لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. کابینې د عمران خان تر څنګ د دوو نورو پخواني وفاقي وزیرانو د پلټنو امر هم کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد چودھری په ټویټر لیکلی چې د عمران خان حکومت د یو سازش په نتیجه کې ختم کړل شوی خو د پټو خبرو لړ کې د انصاف تقاضا دا ده چې پلټنې د اف آی ای پر ځای د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی کمیشن وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش دې نه کوي. یوناما پرون په ټویټر لیکلي چې د جمعې په ورځ په هزارګانو تر برید وروسته د حق غوښتنې په مظاهرې د طالبانو تشدد نارامه کوونکي دي. د ادارې زیاته کړې چې طالبان دې د ټولو افغانانو حقونه وساتي او د سوله ییزو احتجاج کوونکو پر ضد دې وسلې نه کاروي. طالبانو لا د یوناما د دې خبر په اړه څه نه دي ویلي. د کتلیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین غږ کړی دی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسي غونډې ته وکړې. دا په روان کال کې د فروری په 24مه په اوکراین تر یرغل وروسته د پاپ فرانسیس په تر ټولو سختو څرګندونو کې یوه ده. فرانسیس د اوکراین په ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم غږ کړی چې جګړې د پای ته رسولو لپاره دې د سولې وړاندیزونه نه ردوي. او اخیری خبر دا چې نن پاکستان او انګلند د خپلو شل اوریزو کرکټ سیالیو اخیری لوبه کوي. ټاکل شوی دا چې دا لوبه به د پیښور په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. تر دې مخکې په شوو شپږو میچونو کې درې پاکستان او درې انګلند ګټلې دي. دا میچ به په لاهور لوبغالي کې کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو ویلي تر دې وروسته به هغه کورونه ړنګوي چې غړي د تر هغه په پیښو کې مبینه ښکېلتیا ولري. د سیمې یو خبریال وایي د پوز له دې پریکړې سره د شمالي وزیرستان خلک له یو نوي ازمیښت سره مخامخ شول.
د سکولاو فیصله د پیلا ځل دی چې هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د ټول خاندان چې کوم دی په غذاب مبتلا وي.
د اورګزو د ماموزو یو مشروای پوز ورسره منلې چې په سیمه کې د پوزي کلا لپاره د دوی د نیول شوی ځمکه پیسې به ورکوي.
هغه حساب د مقام ته وسپرل شو. ان شاء الله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به متخپل پیسې 1 کروڑ روپی اب مترکی.
او د پیښور خار یو سیدونکې د پټرولو او ډیزلو د بیو کمولو حکومتي پریکړستای خوای چې د ضروری خوراکي توکو نرخونه هم باید کم شي.
مونږ ته آټا پکار دي چې ارزان شي، اوړه مونږ ته غوړی پکار دي چې ارزان شي، مونږ ته هر یو شی ضرورت دی مننه.
هیله د مشال رادیو سره وو. سي اولنې موضوع ته براشو. په شمالي وزیرستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره پوځ یو نوې لار خپل کړې ده. دوی د هغو کسانو کورونه ورانول پیل کړی دي چې د چغړی پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې مبینه ښکېلتیا ولري. امنیتي ځواکونو ویلي د ځینو کسانو کورونه وران کړي او که ضرورت پیښ شو نو بیا به هم داسې وکړي. ځایي ولس تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خولې، خو په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د فبرورۍ تر زیاتېدو وروسته د اوتمانزو خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا پلتوال غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وشي. بوروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
په میرمشا کې د پوځ یو لوړ پوړي افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د نومنه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د سپتمبر پر 9 د میرعلي په خدري سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه ړنګ کړي دي. د ده په وینا هغه کورنۍ به په یوه یا دوو ورځو کې له سیمې وځي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا ونه ویل چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه وران کړې دي. پوځي چارواکي د خپل دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنکړل، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې اداو تصدیق نسی کولای. په قبلي سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم قانون رایج و چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونو ړنګولو او د هغوی کورنۍ لسیمو ایستلو په څیر ټولیزي یا اجتماعي سزاګانې شاملې وې. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه سوې نو د پاکستان قانون وروغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرعلي کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی ښودلې، خو د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال راډیو ته وویل چې په لومړي ځل چارواکو له رسنیو سره داسې خبر شریک کړی دی.
کورونه دوی وای چې موږ وران کړیم دي، دغه شان دوی سختیانې شروع کړي دي، کوم خودکش حمله ور وی دوی دا فیصله کړی دا نه صرف د هغه خاندان والا او د هغه کور بڑنګو بلکې هغه سره نور چې هغه خلک چې صرف یې تعاون کړی وي نو هغه له به هم دا سزاګانې ورکوو چې د هغه خلاف په مقدمات درج کیږي. نو یقینا دغه شان د سکولاو فیصله د پیلا ځل دی، دې سره به یقینا چې د هغه چې کوم ولیدین دی هغه ته به یو دا میسج لاړو چې ان کیس زما زوی بچی یا هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د ټول خاندان چې کوم دی په غذاب مبتلا وي.
د سپتمبر پر 28 د میرعلي پر بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید سوی او چې پکې 21 سرتیری ټپي سوی ول. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل سوي و چې له کبله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوي وو. پوځ دا وکړې وه چې د عملیاتو په نتیجه کې یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې وه او د بې کوره سویو خلکو ستنولو لړۍ یې جاري ساتلې ده. ځای خلک وایي چې تر زر بیا زب عملیاتو وروسته په لومړیو دوو کلونو کې هلته امن وو، خو له 2013 کاله بیا هدفي بریدونه پیل شوي چې تر اوسه پکې په سلګونه فعالان، مشران، سیاستوالان، دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي او یو پر بل بریدونه هم زیات شوي دي. ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. تر ټولو تازه بیلګه د جولای له 12مې د اوتمانزیو تر سرسوي پرلت دی. دوی غوښتنه کوي چې پوځ او حکومت دې دوی ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو داسې باور ورکړي چې د ډاډ وړ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په انډونیشیا کې د فوټبال په وه لوبغالي کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر یو سلو څلور او یا ته پورته شوی دی. بیګا په ختیځ جاوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې وښکې باون کې ګیس وکاروو. د ټیل ماټیل له امله سلګونه کسان تر پښو لاندې شول. صفی الله ستانکزه معلومات لري.
د ختیځ جاوا ملنګ فوټبال سټیډیوم کې له ناستو څخه باندې 40,000 نندارچیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراو او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته داخلو شو. نندارچیانو غوښتل له یوې وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جاوا دوه ټیمونه آرما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالانې دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آرما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو خپل غوسه قابو نه کړای شوه. د لږ تر لږه دوو پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شوو پیښو پوره څېړنه غوښتې او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچیانو د کرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیستی. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمېر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په څو لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 360 کسان مړه او څه باندې 1000 تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبې پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 620.
د خیبر پختونخوا حکومت د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د صوبې سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي. ملازمین وایي د کورونا ضرورتونو پوره کولو لپاره تنخواګانو ته سترګې وي او د نه ترلاسه کولو له وجې زخته پریشان دي. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت به ملازمینو ته تنخواګانې د ګل پر ورځ یعنی سبا ورکړي. د زیاته کړې د وفاقي حکومت لخوا د صوبې ته د بقایجاتو نه ورکول د دې لامل شول چې صوبه له مالی بحران سره مخامخ شي. خو د هوټ خول شي د مالی ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا صوبې په سرکاري محکمو کې کارکوونکي ملازمینو په وینا هر میاشت دوی ته پوړومبې یا دوی منیټه تنخواګانې ملاویږي. خو دا ځل چې ځینې سیمې سیلابونه هم ځپلې دي نو د نور کله په نسبت پیسو ته ډېر اړتیا لري. نو یو خوا ترې حکومت په تنخواګانو کې د سیلاب ځپلو د مرستو په نوم کټوتي کړې ده، نو بل خوا دویمه هفته په ختمېدو ده ولې تنخواګانې ورته نه دي ملو. پیخور سیکٹریٹ کے دا منصوبہ بندے اور پرمختگ یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ محکمہ کی اور ملازم آصف علی شاہ پدے باب لوائی
میجورٹی دا کم سیلڈ پرسن جگم دی اغا مڈل کلاس سرا تعلق ساتی او دا غیوم دے تنخواہ تستر گیوی نو اغی تا چکم یاش میٹ تا مرسی نو دا غی کم اس کم ہینڈ دو موت شیوی او پدے دوران چکم دا تنخواہ روز رائشی اغی دا تنخواہ ملو نشی نو اغا دیر زیاد سفر کی گی دکا چے دا غی کم خپل بجٹ جوڑ کڑوی اغا 30 تاریخ بانے وما تنوی تنخواہ رازی دکا چے دا اغا چکم تنخواہ اغا 30 بوری ختم شیوی دا غی نمک کی ختم شیوی ہو چونکہ پدا تنخواہ ساس کی ساس کی استعمالی اور 30 تاریخ پور را رسی دے سرا دا اغا مینٹلی سٹریس نہ امتی رہے گی اور پیسے ڈیر مسئلے وردہ
دے نولان دے صوبائی حکومت دا سیلب زپلو دا مرست و پغرز دا ٹول سرکاری ملازمین دا تنخواگانونا دا کٹوتے پریکلا ہم کڑے وا چی پریزاتر ملازمین خوشحالنو اور دالت کے دے پریکل پرزد ترخواستونا ہم مرکڑی دی دا زرات و پہنتون پیخور یا ملازم محمد عمران وائی چی دا کور ٹول مالی ضرورتوں نے ہم دے تنخواہ تیسار کڑی اور پس خصوصیت ہوگا دا معشومانو دا سکولونو فیسونا
دے سرمانگ چکم دے آدھا خبر ہر قسم مشکلاتو کی چکم دے یو دا سکول پیسو نا دے پیر دروازے نا بدی روانی گے نا غم منی شولو خواہ دکاندار نا سودا را لے اغیم دا یکم دا یکم آنے چکم دے ستا تستر گی بھی چھتا سا پیسے ور کے نو طالب تنخواہ در کی نو آغم چکم دے منگ تا دا غشان ایسار دے خواہ لا خبر ہوئی دا منگ دا طول میاش دا ایکسپنسز چکم دے زیرو تر آغل ہوئی دا میاش پا آخر کی نو دا گل دروازے نا بیا ڈیوٹے دا تلل پیسے مسئلہ بھی دا خبر دا تک را تک دا سے دیر ایشو دے لکا مطلب دا ٹیلیفون بل لاغل ہوئی دا بجلی بل لاغل ہوئی دا گیس بل لاغل ہوئی دا طول بلونا چکم دے اکثر تنخواہ دار طبقہ چکم دے دا میاش دے آخر کے پے کی نو اکثر کی قرض دارو کی اوغا بلونا پے کی نورم دا کور اخراجات طول چکم دے سٹاپ تھی
بلخواتا دا خیبر پختونخوا دا خزانے اور صحت صوبائی وزیر تیمور سلیم جگلہ دا اکتوبر پا وڑنبے خپل یو بیان کی ویل چے دا گل دا ورزن با طول ملازمین تا تنخواگان ورکول شروع کلی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د اورګزو د ماموزو خلق غوښتنه کوي چې پوز دی په جمل مایا سیمه کې د کلا جوړولو لپاره اغسته د اغسته زمکي پیسې زر تر زر دوی ته ورکړي پوز ویلي د زمکي پیسې یو ځای تن ته ورکړي دي خو ماموزي وایي زمکه د یو تن نه بلکې د ټول کام ده دوی د سپتمبر په میاشت کې په ډېر احتجاج هم کړو چې وروسته سره پوز په خبرو کې د پیسو د مسلې د حل وعده وکړه طارق اورګزي رپورت راکوي
په اورکزو ضلع کې د ماموزو مشرانو د جمل میا شاملتی ځمکه د ملکیت فیصله د ټول قوم په حق کې تر کېدو پس پر هغه ځمکه تعمیرودونکې د پوځي کلی په بدل د رقم ادایګي غوښتنه کړې ده ځایي مشر بلالدین اورکزی مشال لوډیو ته د خالی پورزویلی د اورکزو کمانډانټ کرنل تسلیم پر 9 ستمبر د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي لپاره ټول قوم کوهاټ ته ربللی وو خو بیا یې هغه سي ونکړل
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړي چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته د موعظه ملويږي او اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راوختل شي سو تاسو ته موږ دلته د دې کومې پیسې دی هغه درکو او په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې
په جمال مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ځمکه پوزي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی ولې په دغه کې د یو مل په حساب لږ زره حکومتي نرخ تر مقرر کې دو پاس 1 کروڑ روپے د ملک میر جانان په نامه وتلی دي کڅو هم درې کال وړاندې ضلع انتظامې د جمل مایا ځمکه د ملکیت تنازعي فیصله د ماموزو په حق کې کړې وه خو بیا هم د پوځي کلی جوړولو رقم یاد قوم ته ورنکړل شو بلخوا په دغه اړه د پوز دریز تر اوسه موږ نه دي حاصل کړی البته د شل کسیزه کمیټه یو غړي حاجی محمد صدیق مشال لډیو تویلی د پوزي کلی جوړولو رقم د اکتوبر تر درشمه پورې به ورکړل شي
د خور د مودې قوم دی دغه د غریب او د مسكين او د مشر د کسر ټولو حساب دی دا یو فرق نه دی هغه حساب د مو قوم ته وسپرل شو اگر په داسې شرط باندې چې ان شاء الله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به متخپل پیسې 1 کروڑ روپې اب مترکې د قوم کمیټه موزی قوم کمیټه چې پاره کې مشران کشران غریبان ډېر حل زلې د قوم د پاره کوي نو هغه هغه ته ورکی او
په هنګو کې د چرشنبه پرس پوزي مشرانو له شل کسیزه کمیټه سره تر جګې پس د جمل مایز مکه یو زلبیا د ماموزو مشترکه ملکیت ګڼلې ده. د جمل مایز مکه پر ملکیت یو ځل بیا فیصله پر کېدو دویم فریق ملک میر جنان خپل دریزه نکړو، البته هغه پر 28 اگست مشال لډیو ته ویلو چې یاز مکه خپل بولی او که څوک په مذاکرات کول غواړي نور ته تیار دي.
چیرې اوس په خل خو موسی نو کمی راته خبره جواته شویره و نو موسی راکړی نه دی موسی راکړی نه او ملک د خلای دی موره و سیدو خپل بولو بیا د خپل بولم.
د ماموزو کوم خلکو پر 2 ستمبر د پوزي کلی جوړولو رقم د نه ملاویدو پر ضد خپل دوی شورزه احتجاجي پرلا تر هغه ختم کړو چې د اورګزو لوړپوري پوزي مشرانو د مسلې حل کولو ټاډ ورکړو. کڅو هم د جمال مایزمک د ماموزو کوم مشترکه غنلو د پوزي کلی جوړولو په بدل هغوی ته د رقم ادايګي او یازمک پرتلونکي کې ممکنه سرکاري ودانو لپاره پر استعمالولو رضامندي فیصله شوه، خو تر اوسه پوزیانو او یا ضلع انتظام د ماموزو مشرانو ته په تحریری توګه سندي ورکړي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په 2013 د اسکال کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا له ورګړېدو سره دا تمه پیدا شوه چې دا سیمو خزیبه د نورو حکومتونو ترڅنګ په وراثت کې هم د خپل برخې غستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو غیر سرکاري ادارې له 2019 د اسکال راهیسې په دې اړه په قبایلی ضلعو کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. دا چې د پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې څومره بدلون راوستل دی دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان یو غیر دولتي اداره کیمپ یا د ټولنې ارزونې او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلي د لوکي په وراثت کې ښځو ته حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړي چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 28 په دې اړه په پیښور کې پیداری یو غونډه جوړه کړې و چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقوقو فعالانو، خبريالانو او قبایلی مشرانو برخه درلوده. دا چې د سلورو کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشوز لوکي په وراثت کې د ښځو د حقوقو په اړه څومره بدلون راوستي دي. د دې پوښتنې په جواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وای مخکې به په زمشوز لوکي په دې اړه هیڅ خبرې نه کیدی. لدی پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوه.
لکه زمو حجرو کې پدې باندې خبره نه کېده، زمو جماعتونو کې پدې باندې خبره نه کېده، اوس الته معاشره کې یو خبره روانه شو. لکه باغ دی مون سره داسې کیس سټډیز هم راغلي دي چې هغه کې زنانه زمون دې کم سماجی تنظیمونه دي دي ارکان په ذریعہ باندې لکه صوبایي متفق اپروچ کړی دي چې بای لکه زمون دا مسله ده او دا مسله مون حل کول غواړو، مون خپل حق غواړو میراث کې. صحافیانو په تر باندې الته کدا خبري اوس اوره چوي الته
خو بدغه غونډه کې برخلرون کې خبریال ابراهیم شینوار وایي چې په قبایلی سیمو کې خودتا په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او قانوني خنډونه هم لوی وجوهات وو چې خزی په وراثت کې له حقا به برخه کړي وي.
قبایلی علاقو کې دا یو مشکل وو، روایتو په نوم باندې، د سر په نوم باندې دا غینه سرغړونه کېده. بل دا و چې التا منظم پټوار نظام نو په آی کې د خزینه خپره ده نارینه او د حکومت جایداد په هغه تعین نو شوی. با جوړ خیبر او کورما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغه عدالت ته رجوع کړه چې هغه په وراثت کې هغه له برخه تعین وکړه. لکه څنګه چې پاکستان کې د آبادی نیمه برخه چې د خزینې داسې په قبایلی سیمو کې نیمه برخه آبادی چې د خزینه ده او دغه نیمه برخه چې د آبادی دا په مکمل توګه په وراثت کې د خپل حق نه محروم و.
په دغه غونډه کې برخلرونکي د قبایلی سیمو د خزو د وکیلانو د شبکې مشر اسبیح اقبال وای چې په زمشو ضلعو کې د خزو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خوندونه ټولنیز دي او دا خوندونه یوازې د پوهاوی لارې لري کېدای شي.
زهری خبره ده چې الته کلم اوورنس خبره کې، فار ایگزامپل مونږه د پراپرټي خبره کو نو دا څنګه خبره ده چې اوس به خزو ته مونږه مزکه ورکو؟ د دې چې کوم سړی چې د خپل خزه وهي نو هغه وای نو خزه چې وهل نه خوني نو هغه کور به څنګه جوړیږي؟ نو ضروری خو نه ده چې ته خزه په تشدد پوه کې، ته آرام سره په محبت په مینم پوهولی شي، عموما جرګه ورکې انټروین کې او بیا هم هغه کور ته لاړ شي او بیا هم تشدد وي. هلته د دې دا تصور دی چې بس دا د خزو زندگی ده، خزې به وال خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوی په دې مهم کې په ټولو زمشو سیمو کې له دیر شو نه زیاتو ځایي سماجي تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو خزینه او نارینه غړي کور په کور، حجره په حجره او جماعت په جماعت ګرځي او د ښځو د حقونو په اړه د عام ولس ترڅنګ د ملا امامانو، مخورو، مشرانو، ملکانو، باسره خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یوه د اورغزو قبایلي ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یوه ویډیو فلم کې خول شوې ده. نوموړی وایي د پوهاوی د دې مهم لامل یې د پلار په میراث کې خپل او د خویندو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان د قانون له مخه په خاندانی ورثه کې هر ښځه په شرعي او قانوني حوالې سره د متعینې برخې حقدار ده، خو که هغې ته دغه برخه نه ورکول کیږي نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو ترڅنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولی شي او ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونه سرغړونه ده.
د مجید بابر رپورټ. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کم کړی دي. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سپتمبر پر 1 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه اعلان کړل. له اعلان سره سم د پټرولو د یو لیټر بیا تر 2 روپۍ او 3 پیسې، د ډیزل هغه 2 روپۍ او 4 پیسې ښکته شوې ده. د پېښور ځینې اوسیدونکي د پټرولیم مصنوعاتو بیو ټیټېدو ته خوشحاله دي، خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي. د فرهاد شینواری پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د سپتمبر په 1 په اسلام آباد کې د یو پرس کانفرنس په محل د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پټرول یې 2 روپۍ او 3 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 2 روپۍ او 80 پیسې مقرر شوی. ډیزل یې 2 روپۍ او 4 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوی نرخ یې 215 روپۍ او 10 پیسې فی لیټر مقرر شوی. همدارنګ د خاورو تیل 10 روپۍ او 19 پیسې فی لیټر رقم شوی او نوی نرخ یې 199 روپۍ او 83 پیسې مقرر شوی. د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنې ولسی وګړي خوشحاله دي، خو بیا ځنې وایي په کار ده دې سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایان هم راکم شي. د پېښور په یو پټرول پمپ باندې یو ټیکسي ډرایور محمد زاهد پردي مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د پټرولیم مصنوعاتو دا نرخونه نور هم راکم شي.
مثال لږه فایده وشو، 250 روپۍ ورز تقریبا 180 لا 150 لا چې روشي کنه نو اله به خلک خپل زوی لا روشي کنه په دبو نیسم نکی.
په پېښور کې ځنې نور وګړو هم را سره د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل.
جمال او ټیکسي چلوم، نو مونږ هوای چې ټول لر سر ارزان شي، مونږ غریبانان یو، مونږ ته آټا پکار دی چې ارزان شي، اوړه مونږ ته غوړی پکار دی چې ارزان شي، مونږ ته هر یو شی ضرورت دی مننه. او ټیکسي پر دې مانه 300 روپۍ ورځ خلی زپد د 300 نشم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت خوړی سحر پیمانه راچی اولور می خپت لې پس سکول لا 50 روپۍ دې سحر می 30 ور کړی دي. ټل کې روټه زنه خورم زوګه مګه خورما.
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته، موټر سایکل چلاوم نخپل مې کنه بنگله کې نوکار ما ډیر پرخ کې مونږ له 10 روپۍ ډیر شاید خو می سم یو چې شل 10 روپۍ ارزان شي وي خپل منګیو ګراکون سیل اورسته.
د پاکستان فینانس ډیویژن محکمې لخوا د سپتمبر په 1 نیټه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمې دوستاره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوی چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالی مشکلاتو سره مخ کړي او په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي. اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچا راکمه شي او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی لند خبرونه بالا انیسی اجمل وورو.
د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو کې د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرامشاه کې د پوسټ یو لوړپوړي افسر د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال لړیو ته ویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د ستمبر په 9 د میر علي په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د مشکوکو وسلوالو کورنیو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وچلی دي. د دې ښار د تراګرۍ ضد پولیسو پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. تر اوسه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواګانې ورکول کیږي خو دا ځل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خزانې او د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په 3 تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه دی پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي چې د ستمبر په 10 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش دی نه کوي او د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسي غونډې ته کړي دي.
د مشال ډیولن خبرونه موریدل. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د حمله په اړه پر اعتراضي لاریون د طالبانو تشدد د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو خبرګونونه لپاره ولې دي. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری ویلي د خزینه لاریون کوونکو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی د ځواک او واک نه بلکې د کمزورۍ او ویرې نښه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم له طالبانو غوښتي چې پر اعتراض کوونکو له تشدده لاس واخلي. تفصیل زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د سپتمبر په 10 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند اشتبرچي سیمه کې د کاچ ښوونیز مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی دا لارینونه له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارین پر مهال پر لارینوالو هوایي ډزې وکړې چې دې کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر ایدا باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابته سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دي وځپل سي او د هغوی غږ دې غلی کړل سي. د غمجنو یعنی ازادارو میندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتابه لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. له طالبانو غوښتل سوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بېلابېلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ سوي دي. ټاکل سوي نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو له لوري د حمله په خبرګون او د قربانیانو کورنۍ ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لارینو نووسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر په 13مه د کابل د 13مې حوزې اړوند شتبرچی سیمه کې پر کاج ښوونیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 اتیا نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې له 60 زیات انجونې شاملې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تېرې ورځې له ښځینه لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کېږي چې نن د اکتوبر 2مه نېټه د تاوتریخوالي نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2001 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اوریدونکو نن د اکتوبر 2مه د عدم تشدد د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو عمومي سملې په 2001 زیږدیز کال کې د یوه پریکړه لیک په منلو د دې ورځې هر کال د لمانځلو منظوري ورکړې وه. په دې تړاو نن د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز تر سیوري لاندې یوه غونډه هم وشوه. ډاکټر جمیل احمد چترالی د مرکز مشر او د غونډې له جوړونکو څخه دی. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوی د جوړې شوې غونډې حال پوښتلی دی.
ډیره مننه چې دا خو د زموږ د پېښور پوهنتون د شعبې امن او تنازعات چې کم طلبه دي سکالرز دي نو هغه یو خپله پی سوسایټي لري او هغه هر کال امن حوالے سره یا د تشدد دروازه حوالے سره خپل پروګرامونه لري. خو نن هم په هغه مناسبت سره یو سیمینار انعقاد شوی په جرګه حال کې د ان ایم ډی زموږ د نوي مرشوي اصلاح دي. هلته جنگ نشواله یوازې ګارنټي نه وي، هغه سره نور ډیر ګامونه اوچتو دي په عوامو کې آگاهي راوستلي د مزاحمت متبادل سیاسي لارې کتلي. نو دا د هغې یو کړي ده چې هغه یوالې سره پروګرام شوی دی.
دی کې ډاکټر صاحب عدم تشدد چې کوم ارواز ده دا خپل یعنی د پښتنو په سیمو کې د دنیا د نورو ملکونو په مقابله کې څومره د اهمیت وړ ورځ ده چې په پراخه کچه ولمنځل شي.
ډیره اهمه خبره تاسو چرته د دنیا تاریخ کې تاسو راوالې او د عدم تشدد حوالے سره د دنیا یا د امن پیغمبرانو نامې چې کله غستې کیږي د نیلسن منډیلا وی کا مارتن لوتر کینګ جونیئر وی کا د ګاندی جی وی په ورسره سلورم نوم د باچا خان اغستې دي. او باچا خان په دې ځکه باندې هغه وخت عدم تشدد خبره کوله چې کله د دنیا ټول استعماري قوتونه د ګریټ برټن په مشرۍ کې د اومددیم زکیره د یو د تشدد لپاره انساني وسایل راغونډول او التا یو کس را پاس د چې موږ بخپل حق د لپاره خپل سیاسي جدوجہد کوو او مزاحمت به د گفتشنید او د احتجاج د لارې کوو. دا هغه بنیادی تخم و چې په دې مکه باندې خان عبدالغفار خان د نننه یو نیم سل کال وړاندې خر. نو چې کله هم د عدم تشدد د عالمی روز خبره کیږي او بیا هغه ته بالخصوص د تیرو سلویختو کالو د افغان جنگ په تناظر کې کته کیږي، نو د دې ځکه د دې خاورې د دې خلکو د دې اوسیدونکو او د دې د سیاسي تحریکونو ذکر چې پکې ونشي نو د عدم تشدد د دنیا فلسفه او دا غي تاریخ بنیم کړی وي.
ډاکټر صاحب تاسو په خیال باندې لکه دار وځ چې دا یو پلما او بهانه هغه خلکو ته هم ورکوي چې څوک په عدم تشدد باندې یقین لري یا سیاست کوي یا هغه خلک چې جنگ جګړې سر مخامخ دي او عدم تشدد ته ضرورت لري نو په کومه پراخه پیمانه چې دال مانزل په کارو په پیښور او پښتونخوا او نورو سیمو کې، نو آیا وجه څه ده چې په دومره پراخه کچه نه سو ول مانزل سو یوازې تاسو یو سیمینار یا یو ځای کې تاسو کړی وي هغه شو؟
او وجه خو ظاهره ده، په دې خطه کې په دې منطقه کې د دنیا قوتونه هم او مقامی قوتونه هم د اسلحې د کاروبار یعنی داغه ورسادی داغه حصداران دي، نو اغه داسې ریاستی پالیسی یا داسې اقدامات لا ودن ورکی اغه دا لار نو ورکی یا د اغه انکریج کینا چې پس کوم ذریعہ د تنازعات او د حل د پاره د خبر واترو د دماغ د وسط نظرینه کار واغستی چې چرته چې د دلیل په ذریعہ د خبرو تر په ذریعہ د تنازعات او حل رويسته شي، نو په دغه سیس مکه باندې کومګه دا تمول ورو چې چوکې د تنازعات یا تشدد زیاتې د عدم تشدد اکټیویټیز بم زیاتې دا بلګ غیر مناسب توقعات
وی د خلکو نه خاص د سیمه له خلکو هغه خلک چې هغه د عدم تشدد خبره کوي یا هغه ځان ته اولسی تحریکونه وای په مختلفو شکلونو کې هغه خاموشتیا یا دغه په کومه معنی
خاموشتیا جی د تاریخ د نه رسره کنن سیمینار نه شوی خو پرون نه بل ډیر غټ لاریون په سواد کې شوی دی داغه نه مخ کې په باجوړ کې او شو مند کې او شو پارچینار کې وشو، نو د عدم تشدد پر رز باندې یو سیمینار کېدو یا نه کېدو دا هم مهمه خبره ده پکار ده، خو کدا نمی نو په دې مختلف سیاسي نظریاتو نه بهر د هغه خلکو سیاسي لیډرشپ چې چا د طالبانو نمائندګي کړې ده هغه هم نن د عدم تشدد خبره کوي، نو یو اویرنس خوشتا او سریمونیل ایکسپریشن هغه شانتی نن نشو، نو زدې ته زیات د اهم خبره ده خدا سریمونیل ایکسپریشن عموما ریاستی ادارې کوي یا ارګنایزډ فورمز کوي، عوامو شوري چې کوم ریاکشن وي هغه هم داسې رندم وي هغه د تاریخونو او د روزو محتاج نه وي.
اردن کودات مشهد د نړیوالې ورځې په مناسبت چې هم نن د اکتوبر 2 منټه ده روز مانزل کیږي په پیخور پونتون کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمشر ډاکټر جمیل احمد چترالی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریده شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارٹ ویوز 2013 15315 پیته او 15255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له مریضي انرژي څخه د بجلی جوړولو چارو منځوري ورکړې ده. نوموړي په پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې حکومتي ودانۍ او ټیوبویلونه به اوس د ډیزلو پر ځای په شمسي توانایي چلیږي. دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې له مریضي انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی بحران ختم شي. زمونږ همکار یعنی سی اجمل په همدې اړه د جاپان پر ریکن پوهنتون کې له ساینس پو ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلی چې له شمسی توانایي څخه بجلی څنګه پیدا کیږي.
موږ چې دا کریسټل په دې مالیکولر بیم اپیټاکسی کې یا پی سی وی ډی د ماشینونو کې په دې کې مختلف مون گیس ور پریږدو، په دا یو داسې گیس وي چې په هغه کې سلیکون وي، بل داسې گیس وي چې په هغه کې مونږ دا این ټایپ او پی ټایپ سولر سیل. این ټایپ دا وي چې دا یو د کریسل یو سوی چې په هغه کې الیکټران ډېر زیات وي، پی پی ٹائپ این مینس این ٹائپ دا جنکشن مونږ جوړ کو نو بیا چې دا سولر شمسی لائٹ ته ولګي فوټون دی ته وایي هغه انرژي خپل طاقت لري ناغه دا ایٹم نا چې کوم دا میټیریل دی ناغه کې دی الیکٹران چې کوم دی نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیریئر جنریشن ورته وایي لکه الیکٹران او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کړي دا لائٹ بیا دا دا پی این جنکشن یو سایډ ته این فیلډ او بل پیټ نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیریئر چارج جوړ شي دا راکاږي ځان لا دا بهاو شروع شي د الیکٹریسټی د بجلی دا چې جوړ نو دا مونږ په بیټری کې سټوریج کولای شو بیټری ډرای بیټریز دی یا نورې بیټری کې یا ته ډایرکم ډی سی استعمالولای شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړې نو دا کې یو تا ته یو کنورټر لګي چې هغه ته د ډی سی نه ډایرکټ کرنٹ نه الټرنیټیو الټرنیټینګ کرنٹ ته ترانسفر کې بیا هغه د لوکل چې کومه بجلی دا نغې هغه سیستم هغه الکترونکس دومره مشکل نه دی
جی اجمل وزیر صاحب تاسو نوم یو بل پختنه بیا دا چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي
دا ستونزې چې منځ راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمینګ چې د دنیا تپش زیاتیږي په دې کې دا وجم دا چې مونږه رینیوبل انرژي یا صفای انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ڈیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دغه د ماحول د فرا نقصان دی دغه زمونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر ورسره سیوا کیږي زیاتیږي نو د دې وجه نه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر خپل ملک ته چې پاره کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګول شو په بلوچستان کې په دومره ځمکې دي او زمونږ خو د ایریا واس چې زه وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر غټه صوبه ده او هلته کې آبادي ډېره کمه ده نو که ګورمنټ غواړي هلته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومتر باندې نو زما داسې یو را فائده اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالی ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وي چې خلک سولر پینل پټي او داغه پراپر سیکیورټی بیا هلته ډسټ هم وي او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې جبر ګرد غبار په راپریوزي نو بیا هغه پرفارمنس داغه طاقت کمی نو چې هغه ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ ډېر پاتې یو ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوبویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت هغه ریموټ ایریا کې بیا د ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې نو دا انرژي د دې پټنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی ولې چې دلته کې سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره نو پاکستان کې د لمر دورانیا چې سمرل ټایم پر هغه په ټول نه زیات دی هلته موسم ټمپریچر زیات وي ګرمي دا ګرمول د وجه نه مونږ بجلی پیدا کولی شو
بل اجمل وزیر صاحب په پاکستان کې د شمسی توانایي نه چې کومه بجلی پیدا کیږي آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه
دا ډېر مهم سوال دی کو زبر د جاپان مثال درکوم لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وي یا کم شوي خلک اکثر بجلی واپس ګورنمنت واپس سیل اوټ کوي په دوی خرڅوي لکه دوی په خپل اړیو کور باندې دوی سولر پینل لګېدلی دي چې دوی څومره د دوی ضرورت وي کور هغه دوی استعمال کړي هغه نه پس نور الکتریسټي جنریټ کیږي هغه ګورنمنت ته ځي واپس گریډ ته ځي نو هغه دوی ته د هغې په لوس کې دوی ته پیسې ملاویږي یا که دوی چرته د ګورنمنټ بجلی خرڅ کړي نو هغه پکې کمپنسیشن کیږي نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د ګورنمنټ په ویل باندې ده د حکومت او د خلکو زدا ویلې شم په وسوک سره مونږ 100% پر رینیوبل انرژي په هایبرید لکه وینډ او سولر چې دواړه کو مونږ ته د نورې د واپ د نورې بجلی هیڅ ضرورت نشته مونږ په دې کولای شو خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټ هر کور باندې مونږ سولر پینل لګو غلې نه کوو هغه مینټیننس کوو بار بار هغه چې کوم الکترونکس دی هغه خپل کلیننګ دی او ورسارا مونږ خپل سولر پینل نو لګو هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کو خلک روزګار شي دوبی ته ولی زو کراچی ته ولی زو خپل وطن کې مونږ روزګار ول د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو د پاره یو بهترین اپورتونټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کی لوکل خپل کاروبار خپل اګریکلچر
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ د پیښور ضلع انتظامیه د سپتمبر پر سلریشتما پر نشو د روغ دو کسانو د درملنې او بیا بحاله لپاره له نشو پاک پیښور په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. په بنو کې هم ځینو ځوانانو ورته یو کمپاین په خپل سر پیل کړی دی. دا چې دې کمپاینونو لاره پر نشو د روغ دو کسانو درملنه څنګه کیږي د فرخندی اسد پر رپورٹ کې یو ورو چې د پیښور د درملنې په مرکز کې د داخل یو تن په خبرو پیلېږي.
تقریبا مطلب
دا د جنوبی وزیرستان اسد کمال دی چې د شپږو خویندو یو ورور دی او دا وخت په پیښور کې پر نشو دادی کسانو د درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بین کې سرکاري ملازم وو خو وای نشو دومره خراب کړ چې نوکری پرې خوداو په ځان په هنه شو چې کله ل بینک نه سړک تراغې او حمله حل تنه د پیښور د انتظامی په مرسته د نشيانو د بحالې یو مرکز ته یوړل شو. نو موړې وای ل علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي.
ان شاء الله اراده خو دې ولې چې مور پلار یو بچایم کنه او خپل مې بینکینګ جاب وکنه
د پیښور د ضلع انتظامی په مرسته د نشیانو د بیا رغبولو او علاج لپاره یو کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې په نشې د روغتو کسانو علاج او درملنه د پیښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روان ده. د پیښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یو مشره شیبا د سپتمبر پر دیرشمه مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپاین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د سلریشتمې نه پیل شوی. په پیښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په دیرشمه مشال ریډیو ته وایي دوی د پیښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې سلور میاشتې وخت اخلي. بلخوا په پیښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د سلور سو نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده.
تقریباً
initiative the drug free Peshawar. ڈسٹ ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر سے کم کیمپین شروع کرے دے کی ایڈمنٹ کری دی
د پېښور د حق آواز د بحالۍ مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فرید الله نوم دی او زه په بوی ما دلته هسپتال کې حق آواز هسپتال کې نشم نو ځکه شروع کړې چې داسې یو فرینډ و ورته د هغه د لاسه کوم دی هغه راته چې کوم دی وویل چې را دا ښه شی دی داسې دی هغه شی دی نو بس هغه وجنه په کې چې کوم دی ګرفتار شو نور چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبق یو خپل دعا کوم کوم خپل دې نشې چې کوم
بلخوا د بنو په جانی خلو کې هم ځینې ځایي ځوانانو د سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جانی خلو کې پر نشو د روغدو کسانو درملنه په خپله کوي.
یو ته دی هاسپټل دی او هغه د نن فنکشنل کار پکې روان دی خو کم چې څه ویني دی نه پکې ډاکټر شته نه پکې مطلب نو څه سیستم شته په دې کې اوس موږ سره په خپل امدادو باندې تقریبا 47 یعنی درې کم 50 د نشو د یسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي او موږ په خپل موټو باندې د یو بل په مرستو باندې د دوی د خوراک د څښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کېږي ممکن کېږي هغه موږ په خپلې پیسې باندې دلته کې په دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغدو کسانو درملنه د څلورو میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
تر موږ د سنترو یا پروجیکټو رول ریزیډنشل ټریټمنټ نه پسنه کوو حالانکه پکار دی اور ماڈل کی موجود تھے کم سینڈرڈ ماڈل دے ابھی تقریباً کم از کم دو کال پر پورے فالو پروگرام موجود ہے اور ڈیولپ کنٹریز کی خدا دین ہم زیادتی ہوئے چاہیے سر وسائل چیتا ابھی سر فائنینشیل چیتا ملک دن کے اس کے لئے مسئلہ دا چیتا ڈونر فنڈنگ یا فنڈنگ اویلیبل نہ دی.
پو خیبر پختونخوا کے پر نشو دا آدھی کسانو دا درملن غیر سرکاری داری وائی حل تا پو پیخور او دا صبح پو زنو نورو زلو کی دا ہیروینو چرسو او افیمو سرسره ډیر خلک پر آیس نشه هم راوړیدلی دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملی ګامونه پورته شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پردن کو د خبرونه د پای شی بی دی د خبرونو لنډیز bale نیسی اجمل وورو.
د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې امنیتی ځواکونو په قافلو په حملو کې د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرامشاه کې د پوسټ یو لوړپوړي افسر د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال رډیو ته ویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د ستمبر په 19 د میرعلي په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د مشکوکو وسلوالو کورنۍ ولا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچی پولیس وای چې له وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وچلې دي. د دې ښار د تراګری ضد پولیسو پرون په خبرپاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس کې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. تر اوسه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواګانې ورکول کیږي خو دا ځل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خزانې او د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په 3 تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقی کابینه د تحقیقاتو وفاقی ادارې ته امر کړی دی چې د پخانی وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي چې د ستمبر په 13 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقی کابینه غونډه شوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایي غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یونامه په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش دی نه کوي، او د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسی غونډې ته کړې دي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو په هم پر دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونې اوریدې شئ. زه هارون بچا، نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.